سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته وګیاست مخکې در دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پاکستان له دولت سره افغان انجونو ته د تحصیلي بورسیو په اړه د مشروط توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یوه بیان کې ویل چې په دې اړه له هیڅ هیواد سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت په روسیو کې د افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسی اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2020 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینو هیوادونو افغان انجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسی اعلان کړې. چین له حیواناتو څخه انسانانو ته د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان یو شمیر آسیایي افریقایي او اروپایي ودونو څخه د څارویو او چرګانو پروردولو بندیز لګولی دی. چین ویلي دي چې د پسونو او وزو د تڼاکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال او بنګلادیش څخه د پسونو او وزو او د دې دوه څارویو د غوښې واردول بند کړي دي. دا بندیز داسې مال اعلانیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو ودونو کې د ساري ناروغیو د خبروي خبر ورکړ او پرسی د چین د ګمرکونو عمومي ادارې د جنوري 28 په دې اړه یو لړ بیانونه خبره کړل. د دې بیانونو لمخې چین د غوښې لوی تولیدونکو ودونو لکه غانا، قطر، سومالیا، کانګو، نایجیریا، مصر، بلغاریا او نورو څخه د غوښې او له جرمني څخه د خنزیر او د خنزیر د غوښې پر وارداتو هم بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د جګړې له امریکا سره د اړیکو د منځني ختیځ روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې وزیران به د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر اندري سهویه له څرګندونو وروسته د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه خبرې وکړي. همدارس په تاسو کې چې اروپایي ټولنه پر دمشق د لګیدلو بندیزونو په اړه غور کوي، په نننۍ غونډه کې به د سوریې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې وشي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربان بل هغه مسله ده چې د سل د غونډې په اجنډا کې شامل ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کوي او تمه ده چې د اروپا ټاپ ډیپلوماټان به له متحده ایالتونو سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر نن د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ځلې بریا له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. ولادیمیر پوتین لوکاشینکا ته په خپل پیغام کې ویلي چې په انتخاباتو کې ستاسو ځواکمنه بریا ښیي چې لوړ سیاسي قدرت لرئ او د بیلاروس خلک ستاسو په قید او شرط ملاتړ کوي. پوتین زیاتوي چې دی او لوکاشینکا د مسکو او میسنګ د دوستانه اړیکو په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. د بیلاروس انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار اعلان وکړ چې لوکاشینکا د 8.8% رایو د 8.8% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی دي. لویدیځي ودونو د انتخابات شرمونکي او غیر عادلانه بللي او رد کړی دي. ورسته خبرم د کرکټ له ډګره افغان لوبغاړی عظمت الله مرزای د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویب پاڼه له دې اعلان سره حالي کلی چې مرزای تیر کال په ورځنیو نړیوالو لوبو کې په خیلاس چټک بولینګ او په غوره توپونه سره د افغانستان د لوبیدو په بریاو کې د پاموړ رول ولوباوه. هغه په 2023 کال کې په 1400 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 1400 منډې جوړ کړې او 1000 وکټې اخیستې دي. د مرزای د بیټنګ او سات سباندې 2500 وکټو یې چې باندې شل خودل شوی دی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي دي. د کرکټ نړیوال شورا وایي عمر زیل ایرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره په لوبه کې د پاموړ لاسته راوړنې لرلې. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندي دیږي. کله که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه لا پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو دا لومړی وار دی چې یو افغان لوبغاړی د کال د غوره کرکټ لقب ګټي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو پروازونو ځنډیدو اندېښنې را پرولې دي. طبیعي آفتونو څومره افغانان اغېزمن کړي دي وړاندې به په خبرونه کې واورئ. او په ختیځ ولایتونو کې د ګزند زت واکسینو سلور ورزینای کمپاین پیل شوی.
ولله بیا زر مشمان دي په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کې د 50 کلونو کم عمر چې لري.
خبرونه کتنور پرونه هم درو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د غی پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل سندبلی دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان، قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه یې بشپړ شوي وایي د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پورکی
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وقت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار یې کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډی وینس چې تازه امریکایي رسنۍ سی بی ایس سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په اړه دی وی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړ توګه ارزول شوی وي. دا سه شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د تر سره کولو نیت درلود. د امرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته یې د کډوالۍ بهیر کډوډ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوها کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کم کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفر فامیل دیما میرمن او زمن میو مسیان میو میو دول ارگان می دا فامیلو سره پارول کس کلاری پاکستان او پا امریکا کی دیو بڑا خوازی خبر دا نیخون خوخ امریکا کی سره نو ولوش سکی گینا سو طول اندشمن که دا خبر شی طول خلق
په البانیا کې مشت افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پرواز کلا مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ترامپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله من یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول شوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالډ ټرمپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولی دي. نوموړي تازه ویلي دي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی خلیل احمد نادم د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه نادم صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د افغان کډوالو په تړاو د امریکا پریکړه څنګه ارزوي؟
سلامون تاسو ساسو درنو همکارانو ته، ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکېلي. وړاندې کوم. خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کېږي چې زوریږي، د هله خوا ول کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا 40 کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي، او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنگیده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخته چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخته چې وباسي او ویستله. اما په دې آخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان چې کړی دی دا غیر به اصطلاح انساني عمل دی چې دوی تسره کوي، په دې چې په دې سختو شرایطو کې، خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ دی پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي، بس دوی پر فشار پر مهاجب راولي، دوی نیسي بندي کوي چې کچیرې برته مسترد کې ادم خطر دی. تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایته $2,000 پورې رسیدلې قیمت، هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې. یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي، به سره کمی تنظیم کې، دا غیر عملی ده. باید دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی، په دې دلته باید استثناء قائل وای. افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري، یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجرین را ننوځي، هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي، ځینې هیوادونو خلک دي، حتی د چین راځي، هغه فرق لري. افغانستان سیاسي مشکلات لري.
بله، اوس هم دغه وضعیت ته په کتو چې مشکلات ډېر زیات دي، بیا د امریکا دغه وروستۍ پرېکړه څومره افغانان بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي او بې برخلیکه پاتې کېدلی شي؟
اوس وګوره چې دا دریم هیوادونه چې پراته دي، دا دریم هیوادونه خو امریکا که پر دوی باندې پیسې قطع کړي، بسان د هوټل مصرف ته د دستوګرګنی او د خوراک او د شانو که چیرې دا قطع کړي، خو بیا دا هیوادونه خو نه ورکي، چین ورکي په میدان پاتې وي. ډېر ستونزمنه خبره ده، د ماشومان، د ښځې، دا ډېر بد حالت دی. زه فکر کوم چې بالاخره خپل امریکایان نور چې هغه د بشر د حقوق طرفداران دي، د دیموکراسي طرفداران دي، هغه فکر کوم چې لاس په کار تر څو چې ماته معلومات شته، هغه څوک چې مسؤول دی د تخلیه د افغانانو، هغه په تماس کې د لوړ پوړو چارواکو سره په امریکې کې، او دوی هم ژمنه کړې چې موږ دا خبره رسو. حتی هغه مسؤول وویل چې زما سره باید چې د امریکا دغه نوي چارواکي ما سره باید تماس نیولې چې ما دوی ته وضعیت تشریح کړی وای چې دا مشکل باید حل شي. زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي، مونته یو څو ورځې دغه جنجالونه ساتي چې په نوې حکومت راغلي.
بله، اوس نادم صاحب دغه پریکړه خپل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې اعلان شوې ده. بیا تاسو څه فکر کوئ چې دغه معصول چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د مختړلو په برخه کې پاتې شوی دی، دوی خوشبیني ښکاره کړې ده، بیا د امریکا د ولسمشر پریکړې ته په کتو رښتیا هم پکې بدلون راتلی شي کنه؟
او راځي سل په سل په دې چې دی چې راغی، یو ورې د 200 فرمانونه صادر کوي. دی خو دا ټولې نه دي لوستلې چې تم سره د ده سلاکاران دا یې جوړ کړی دی، پلاس ورکړی دی او د امضا کړی دی. زه په کوم پرون دغه یو د جمهور رئیس معاون خبر وکړه چې دا افغانان چې راغلي دي، دا مهاجرین د امنیتي له لارې سرچسوي نه دي، بررسی سوی ندی. دغه د پاره موږ تشویش لرو چې کیدای شي په دغه مهاجرینو کې ځینې تباکار خلک هم داخل وي. حالان چې هغه مسؤول دی تخلیه وایي چې نه، ټول بررسی سوی دي، منظم، موږ د بررسی پر اساس باندې دا تخلیه شروع کړی دی، نه چې په خپل سر یا بیل کم بررسی نه. نو زه فکر کوم چې دا مسله راګرځي، په دې چې یو څو ورځې اتمن و دې ته ترامپ متوجه کیږي او هلته انتقادونه کی د خپل خو پر بایدن باندې انتقاد کوله چې باید افغانستان دا رقم نوې وتلې، افغانستان به سرنوشت کوي، دا خلکو سره جفا وشو. تا د مشاور امنیت ملی ویل چې دلته د مونږ د دوستانو او نظامیان چې په افغانستان کې دوی سره جفا سوي دي، چې هلته ټول سرګردان شول. نو دا مسله خو دا پر دوی پړه پر دوی باندې راځي په دې چې دوی دغه مشکلات رامنځته کړي، دوی باید د دوی قرارداد مشروط کړی وای تر څو چې یو شی موافقه ته د طالبان سوای نه وای رسېدلی. بل دا چې افغانستان امنیتی ځواکونه دا د ملت دی، نه د طالب دی، نه د بل چا دی، نه د اشرف غنی، دا خو د ملت سرمایه و. لکه اول چې مجاهدین و مشران راله، تنظیمیان دلته جنګونه وکړه، بالاخره مسلح قواوې ټول منحل کړه چې تر اوسه هغه مشکلات موږ لرو. دا باید دوم ځل نه وای تکرار سوی، دوی باید د طالبانو او د جمهوریت په اصطلاح امنیتي چارواکي یو ځای باید ګډه یو قوت جوړ کړی وای چې هم
بالی نادل صاحب وروستیو کې بله وروستیو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده، په کراتو ژمنې شوې دي. خپله د افغانستان روان سیاسي وضعیت ته په کتو کې بیا موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرتله کړو، رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده؟
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم شو پخوانی شوروي اتحاد. ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی، دا ټول جفا کړی دی. فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې، افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي. او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وایي، د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي، رفتار وکړي. په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویلي چې دا تعلیم دی وکړي، دروازې تړلې دي. ولې تړلې دي؟ اته د دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي، لکه عباس ستانکزی، لکه دلاور، لکه خلیفه سراج الدین، ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست دی، دغه بدبختي پر اولس باندې راوستل دی. او 40 میلیونه زنانه ښځې یا نجونې د تحصیل بې برخې کړي دي، او د کار حق ورځینې اخیستې، امام ته تلای نه شي، پارک ته تلای نه شي. دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دی چې سوی اوس ولس ته چې باید اتحاد پکې وعدت پکې، بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره و طالبان چې د تعامل غوښتنې دي، د ولس سره، د دنیا سره، د دوی سره یو ځای شي، بالاخره د دوی خلکو مخ ونیسي، بالاخره کېدای شي چې دوی په اصطلاح د وظایفو باید بوشاسي، علما دې راپورت شي، نارې جوړ کړي، او بالاخره مخنیوی به سید دی خود سری وسه.
ډیر زیاته مننه ژوند سین نادم صاحب، خو وخت ولري مننه. د سسی چارشنو کې خغله خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د 2023 کال تر پای ته باندې 1,500 کسان په افغانستان کې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي. یا د کمشنر دی راپور په خبرول سره ویلي چې 1,000 کسان په افغانستان کې د سیلابونو نور طبي افتونو له کبله له جدي ننګون سره مخامخ دي. پورته وخت کې شمېر هغه کسان چې له طبي افتونو اغېزمن شوي دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګون سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیت سی آر وایي چې په 2023 کال کې څه باندې 1,500 کسان د افغانستان په 33 ولایتونو کې له طبي آفتونو اغېزمن شوي دي. د کمشنری په افغانستان کې د طبي آفتونو د اغېز او څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه خبر کړی ویلي چې 1,000 کسان په افغانستان کې د طبي آفتونو له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د راپور پر بنسټ د افغانستان له 34 ولایتونو 33 له ناوړه طبي آفتونو او اقليمي بدلونونو له ځپونکو څپو سره مخامخ شوي دي. د راپور په ټکو چې د سیلابونو له کبله کرنیز ځمکه ویجاړې شوې او ځناور لمنځه تللې شي، د مسلې د خلکو په معیشت ناوړه اغېز پرې خېده. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د طبي آفتونو له کبله روغتيایي مرکزونه د اوبو رسولو شبکې او خوندزیو ته هم زیانونه وښتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری په راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې طبي آفتونو ډیر زیانونه اړولي چې د ټولو مرګ ژوبلې او ویجاړې 15% جوړوي، او د څنګ تخار او بدخشان ولایتونه هم ډیر اغېزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې له طبي آفتونو اغېزمن شوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید چې د سیلابونو له کبله کور ویجاړ شوی او میرمن او څلور ماشومان هم په کلمین زتللی دي، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
صبح کې سرکار افتم روز جمعه باز روزای جمعه 12 بجه 1 بجه
سحر کار ته تللی وم چې باران شو کله چې کور ته راغلم هیڅ هم نه و پاتې میرمن او څلور بچیان می سیل وړي وو الله پاک دې هغوی وبخي خو زما وضعیت اوس هم نه دی له بېوزلۍ او بیکاری سره مخامخ یم
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکی غلام محمد چې دا کوي سیلابونو زراعتي ځمکې او باغونه لمینځه وړي دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په حال د منځقي پلو خمرې زندگی میکنیم د فقط د پیش شلو
زه اوس په پلو خمري خار کې ژوند کوم نه خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی زموږ د عاید سرچینه زمکه وي چلمن زبراړي او اوس په بیوزلۍ کې ژوند تیروم په دې جمع کې لږی غوړ او اورنه لرو
د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو عافیت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واخان ولسوالۍ له سیلابونو اخیستمنه ده په ژمي کې د واورو او برف کوچونو او په اوړي کې د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه ولسوالۍ اغیزمنه ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ د راپور پر بنسټ سختو بادونو او سیلابونو د افغانستان مرکزی او ختیځي سیمې په ځانګړي توګه ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونه هم سخت زیانمن کړي چې تر ډیره پکې کورنۍ بي ځای شوی او راستنیدونکو کډوال میشدي د یادونه ده چې په تیرو څو باندې دریو کلونو کې ډول ډول طبي آفتونه او د اقلیمي بدلون څپو افغانستان سخت زیانمن کړی دی د چارو د کتونکو په خبره د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لکبله له دغه طبي آفتونو او کړکیچ سره نړیوالو سرچینو ته د افغانستان لاسرسي سونمن شوی چې لامل یې د دغه ناورینونو د ویجاړۍ کچه زیاته ده
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
لزګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستنه شول اسرائیل د کورنوي تور سلاغې خپل ویجاړو مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د ونې په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتولو خوشي کولو او د اسرائیل پاوست غزې لاسلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه په دغه نور تفصیل په دې راپور کې
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلی روان وو فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېده خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لاره ورسته خلاصه شو چې ورسره موټر ته هم لدې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شو حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقې د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوي وي خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلي برمته خوشی نه کړ نو ځکه په نېتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل مګر د یکشنبه ورځې په مخام قطري منځګړو د لنجا ورسته له هغه حل کړ چې حماس ډلې د پنځشنبه پورز دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه پورز درې نور یړغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی او ته خپل مينو ته د ستنې دوه اجازه ورکړه اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې لاسلیک رئیس د او خوشی شوی کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرائیلی برمته ژوند دي د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بې ځای شول د جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرائیلو پر خاور برید وکړ او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1200 کسانی ووژل او 251 نور برمته کړل لدی په هیورستا اسرائیل په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخه ل 340 ډیر کسان و وشل شول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ختیز سلور ولایتونو په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د ګزان زیات واکسین سلور ورسنۍ کمپاین پیل شو. په دې ولایتونو کې به د شپږ میلیونه په شاوخوا کې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن دوشنبه د دلوي په اتمه ځایي رسنیو ته ویلي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د ګزان زیات واکسینو کمپاین پیل کړ او په کې به له 1 میلیون او 300 زرو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د یاد ریاست مشر مولوی امین الله شریف وویل
ولک 1000 ماشومان به په ننګرهار ولایت کې دا واکسین کېږي. د 15 کلونو کم عمر چې لري او په ټول ځون کې به 1.5 لک یا 14 لک ماشومان به دلته واکسین کېږي. مخکې زموږ برنامه 3 ورځې وه، اوس هم برنامه 4 ورځې کړل ده. د دې فرض چې زموږ ټول سهوته او چې دلته خرج دی وشي چې ماشومان فاتې نشي دا واکسین ټول ته تطبیق شي.
هغه له دینی عالمانو، قومي مشرانو، رسنیو او والدینو غوښتل چې د یاد کمپاین خطر سره کېده او له 15 کالو کم عمر لرونکو ټول ماشومانو ته د واکسینو رسولو کې همکاري وکړي. ګزړن یو بې علاج ناروغي ده چې وایروس یې د هوا، ککړ اوبو، ناپاکو خوړو او لاسونو په وجه له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. یاد وایروس ډیر له 15 کالو کم عمر لرونکو ماشومانو باندې حمله کوي او کوم ماشومان چې په یاد ناروغي اخته شي به درملنه ناشونې ده. ټول عمر فلج لکار وتلی د کورنۍ او ټولنې د وګو باروي. زکه خو په لغمان ولایت کې د وی خصوصي رادیو خبريال ګلاب ابراهيمي له خلکو غواړي چې د 200 واکسینو ورکړ سره خپل بچي له دغه تلپاتې معلولیت او احتیاج څخه وژغوري. خاغلی ابراهيمي ازادي رادیو ته وویل
زما له ټولو میندو پلرونو ورونو خويندو څخه غوښتنه ده چې خپل د 15 کلو څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي. کچیر ته واکسین نشي نو خدای مکړه دوی بل دایمي فلج یا مایوبیت سره مخ شي. هیڅ څوک نه غواړي چې دغه اولاد د فلج شي یا مایوب شي یا د خدای مکړه ضایع شي. لاله سور کی په دې باندې موږ ټول پیګو نو چې نه غواړي راځي چې دغه 200 کې واکسین خپل ماشومان ته ورکړو تر څو له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
د هیبات پښپاړس ولایتونو کې د ګوزن یا فلج واکسینو څلور روزنه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او د عامه روغتیا وزارت چارواکي وعده کوي چې په دغه څلور ورځو کې به په یاد ولایتونو کې ل شپږو میلیونو زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړي. چې اوس هم یو شمیر انکاری کورنۍ شته چې خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هم دا وجه ده چې په هر کمپاین کې زیات شمیر ماشومان له واکسینو بے برخې پاتې کیږي. اوس مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایروس فعال دی او دواړو هیوادونو کې لسګونه کوچنیان ګزړن وهل دي.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د پکتیا ولایت په دریو زړان میشت ولسوالۍ کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک، اشپزخانې او روغتیایي توکو کیټونه وویشل شول. نور تفصیل یې د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدرانو میشتو ولسوالیو شواک، ګرد څیړۍ او وزي زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیایي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه خو زیاته وړی چې په دې د کورنیو ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکي قدیم مشاد راډیو ته وویل
سره سره وشو ډیر تر خاشورې چې میک سره بیا هم د مرسته وشي د جزونه خلک سره غیربونه سره غوښتنه خوم دغه د چې زیری راست شایم په کور د چروشي میک سره د جزونه سره مرسته وشي نر سامون چې وته رشي جزونه سره چې وایي کې مرسته میک ډیر تر خاشولې دینه ډیر دواګان ورته کې
بیواز لکسان وایي مرسته د دوی لنمحال ارتیاو په پرکولو کې اغیزمنې تمامېږي خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال ویل دوی ته د کاري زمینی برابر شي
دا مرسته چې دغه مونږ
ضرورتونه پوره کولای شي او خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاری زمينه د ځوانانو لپاره چې د کاری زمينه ته برابر کړي چې مونږ د مرستې دی یغنه برخمن شو مقصد کاری زمينه ته برابر شي
د مرستې تر لاسه کوونکې یو بل سپینګری